Азаты радио.
Радио Азади. Ассаламу алейкум. نن پنجشنبه د کاب یاهود څوار لسمه او د مارچ 15 نیټه ده. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استاد زمیر کابلوف وایي د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبراترو او ډیپلوماسۍ لارې هوار شي. کابلوف د څرګندونه د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د طالبانو د حکومت له سفیر ګل حسن حسن سره د کتنې پر مهال وکړي. په مسکو کې افغان سفارت پر خپل ایکس پانل لیکلي چې کابلوف وروستۍ شخړې د اندېښنې وړ وبللې او زیاتې کړې چې هېواد د افغانستان او پاکستان ترمنځ منګړیتوب ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د چین له سفیر سره هم پر همدې موضوع خبرې کړي خو جزئیات روښانه نه دي. بل ورته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هېواد چمتو دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو لپاره د اوربند بیا ټینګېدو په هڅو کې برخه واخلي. اردوغان د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفون خبرو کې دا چمتووالی څرګند کړ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه یو اونۍ وړاندې هغه وخت ونکته چې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل. د طالبانو د حکومت سره محکمه وایي د چهارشنبه په ورځ په څلورو ولایتونو کې وو کسان په درو ووهل شول. سترې محکمې پر خپل ایکس پانل لیکلي چې دوه تنه په بغلان، یو کس په بلخ، درې تنه په هرات او یو تن په اورزګان کې په درو ووهل شو. وړاندې راغلي چې دغه کسان د خبر پاڼې په ټکو د نامشروع اړیکو او له کوره د تیښتې په تور وهل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د سه شنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې په عام محضر کې د طالبانو لخوا بدني سزاوې د نړیوالو بشري حقونو نقص دی. د طالبانو حکومت بیا وایي دغه سزاوې د اسلامي شریعت په رڼا کې عملي کیږي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو د سترې محکمې د ارقامو له مخې لیکلي چې تیر 2015 کال کې څه باندې 1100 کسان په درو وهل شوي چې 100 پکې ښځې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ د خپل عربستاني او اماراتي سیالانو سره په خبرو کې ویلي چین منځني ختیځ ته یو ځانګړی استازي لیږي چې د منځګړیتوب لپاره اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو په 15 ورځ دغه سرګندونې په یو خبر پانه کې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له دغو عرب چارواکو سره په خبرو کې د هغوی لزغمه مننه کړې او ویلي دي چې ملکیان باید خوندي شي او د انرژي د تاسیساتو په ګډون پر ملکی اهدافو بریدونه ونه شي. چین د خپل تیلو زیاته اندازه لمنځني ختیځه تامینوي. دا په داسې حال کې ده چې د انرژي د بازار د تحلیل شرکت کپلر وایي په هرمستنګي کې د تیلو د بیړیو تګ راتګ نوي فصلو کې کم شوی. او د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام کې نن هند او انګلستان دغه جام دویمه نیمه پایلو به کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د ماخام په 6 بجو د ممبئی په کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. دغه جام په لمړنۍ نیمه پایلو به کې پرون نیوزیلند او جنوبی افریقا سره مخامخ و چې لوبه نیوزیلند په 9 وکټو وګټله او پایلو به ته لار پیدا کړه. پایلو به راتلونکي یکشنبه د مارچ په 8 ترسره کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم اهلا و احترامات مقبول کی قدر منو ګل رئیس کون کو صاحب رشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرفاس پم دی ولستم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوست اهلا د چې تاسو ټول قدر منو ګل رئیس کون کی برات روغ جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بوم پتن می خوښ کون کو د چې مر تاسو د نن ورځې لوست او هم لوست نو اهلا د چې د تیر ورځې لوست نه تاسو ټول په پرا او د کی کتاب سره ذکر او سړي او نو لوست اماده کی ولري کدرمن زکون کوز مرسته ست دنم رزی او وم لوس موضوع قیمتي دبر په حق لدا کتاب صفاله یو شپتی مینه پیل بهتر اتش پتی می شپې پری هم درنګ از مرسته ست دنم رزی در سی اهداب يم هغه موضوع کني چنن ورځ به مرسته ست تر بحث لاندې ولرو. عبارت تل لمړی قیمتي ریپری دویم د قانون او انرژي د حالت سیړنه دا هغه دوی مهم موضوع کني دي چنن ورځ به مرسته ست خلاص کول ولو په حق لبه بش پر معلومات تر لاسه کړو. نو ستاسو د ټولو کدرمن او ګل رئیس زکون کو د پراته وجو دکټ پهله ما هله د چلوستر پای پر رسرمالتیا وکړي او یو ستاسو خوش او ګلریز د کونکو د لست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو قیمتي ډبرې پیژنو، لکه څنګه چې موږ تاسو په هیرو قیمتي ډبرې عبارت له لال، یاقوت، زمرد، الماس او داسې نور ډبر څخه دی چې کوم چیز موږ په ګران هیواد افغانستان په بیلابیلو برخو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي. لکه څنګه چې موږ ګران هیواد افغانستان 5000 کلن تاریخ لري، نو له طبیعي منابعو له پلوه څخه یو لښتمنو هیوادونو له جوړو څخه شمیرل کیږي. چې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان قیمتي ډبرې وپیژنو. لومړی په لومړي کې موږ تاسو د الماس په حق له معلومات بلو. الماس چې له نورو تیجو یا هم د نورو ډبرو په پرتله سره یو له کلکو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ټینګوالي او رونه ډوله ډبره ده چې له همدې د دغه د کلکوالي او ټینګوالي له امله څخه د الماس څخه د شانو په پرې کولو کې، د اندارو په پرې کولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي. سره له دې سره تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس که څه هم نه دي لیدل شوي، خو بیا هم جیولوژي پوهانو داسې ویلي دي چې د بدخشان په مرکزی سیمو کې، لوګر او غوربند کې د الماسو د پیدا کېدو امکان شته. شاید ممکن په دغو ساحو کې الماس موجود واوسیږي، خو تر اوسه پورې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې الماس نه دی لیدل شوی. الماس لکه څرنګه چې مخ یادونه وکړل، یو له روشانه او کلکو ټینګو ډبرو له جملو څخه د کوم چې د شانه په پرې کولو کې ترې استفاده اخیستل کیږي، او هم چنان په نړۍ کې تر ټولو ګران بیه او قیمتترینه ډبره چې ده هغه په خپله الماس دی. د دې ترڅنګ که درمونه وګلریز د کونکو بل هم لاجبر دی، چې لاجبر هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې یو لکنه د یو له مهمو قیمتي ډبرو له جملو څخه دی کوم چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پیدا کیږي. دغه لاجبر چې دی لږ ګران بایه تیږه ده، یا هم لږ ګران بایه ډبره ده چې ډیر پخوا راهیسې هغه 4000 یا هم 5000 کاله مخکې د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د حضرت سید په کلي کې ایستل شوی و. خو په اوسني وخت کې د دې تولید چې دی په 1923 کال څخه راپیل شو، چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د لاجوردو د 28 سیمو او زیرمو څېړنه سارس په لکه چې دغه د 28 سیمو د سیړنه په شمالي ختیځو برخو کې سرته ورسول سول، نو په دې کې د بدخشان ولایت د جرم د ولسوالۍ اړوند د سرسنګ کان د لوړ اهمیت لرونکو او د ګټې اخیستنې وړ کانونو له جملو څخه وشمنل شو، چې په ټولو زیرمو کې د لاجبر اندازه 290 ټنه ته ورسېدل، او د سرسنګ په سیمه کې په یوازیتوب سره یو سلو یو څلوېښت ټنه لومړۍ درجه لاجبرد د 15 ټنه دویمه درجه تثبیت شوی دی. او لاجورد شدی درنه ځکون کو یو له مهمو کانی ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، چې ډیره قیمتي ډبرې چې د افغانستان لاجورد په 3800 کال مخکې رئیس تصوري، او په افغانستان کې هر کال د 5300 ټنه پورې لاجورد استل کیږي او هغه بازار ته وړاندې کیږي. البته درنه ځکون کو لاجورد چې یو زینتي ډبره ده، د لاجورد څخه په تخنیکی توګه باندې ګټه نه اخیستل کیږي. د لاجبر څخه عموما د غانو یا هم د امیلونو و والی او داسې نور شانو په توګه سره ګټه اخیستل کیږي، چې د شوز د زینتي شانو د لپاره ترې استفاده کیږي. حتی نارنه هم په خپلو انګشتریانو کې ترې استفاده اخلي. او هم چې نن درنه ځکون کو لاجبر په هان چې دی، یا هم لاجبر اخیستونکي کسان چې دی عموما د لاجبر پر څو برخو باندې ویشل دي. لاجبر ته 15 ډوله د پکی ورکړي دي، چې لومړی دویمه دریمه څلورمه او پنځمه درجه لاجبر موجود دي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو لال په حق لال بلو، چې لال هم یو له قیمتي ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي، او د لالو کانونه د بدخشان او اشکاشم د سروبي په جلګداک کې په پیمانه اندازه سره پیدا کیږي، یا هم په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. چې د پیازي لال کانونه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې موجود دي. لال لوړه درجه کلکوالی لري، یعنی د دې کلکوالی درجه چې ده ډېره لوړه ده، او سور بنفشي ډول سره د دې ترڅنګ شین ته ورته ابي او ژر رنگونو یا هم تور رنگونه لري، چې په مختلفو شکلونو سره پیدا کیږي او یو مهمه قیمتي ډبره ده. بل هم درنو ځکونکو یاقوت دی، یاقوت هم د مهمو ځنګړتیاو لرونکو قیمتي ډبرو له جګلو څخه شمیرل کیږي، چې یاقوت په خپل په ګران هیواد افغانستان کې په مختلفو بڼو سره پیدا کیږي، چې د پاڼې کېدلو وړتیا نه لري، درجه یې سخت ده، د روشانه سور اناري رنگ لرونکو او له جملو څخه دي چې ځلا یې شیشې ته ورته ده، د شیشې په شان باندې ځلا کوي. یاقوت د سروبي ولسوالۍ د انجلکدلک په سیمه کې په سور او ګلابي رنگونو سره موندل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو بل چې دي زمرد دی. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د زمردو قیمتي ډبرې هم موجود دي چې د زمردو کانونه د پنجشیر د خنجه بزمال او همدارنګه د دې ترڅنګ په مکنی په سیمو کې د کونړ په بایډل دره کې شته یا هم موجود دي چې د پنجشیر زمرد زمردي شین رنګ لري یا هم زرغون رنګ چې موږ تاسو په عام اصطلاح کې ورته ویل سو او ځینې وخت ابي ډوله رګونه لري یعنی ابي ډوله کوچني کوچني رګونه په دې کې تیر سي وي وي کچېره د ډبرې شکل ته متوجه اوسئ چې موږ تاسو په هغه کې یو ډول ابي رنګونه پکښ کې لیدلی سو. همدارنګه د دې ترڅنګ زیرمې 440 کیلوګرام اټکل شوی دي تر اوسه پورې په افغانستان کې د بای تیجو زیرمې په فنی او عصري بڼه ترې استفاده لاندې راغلي دي چې دا یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په افغانستان کې ستر اقتصادي ارزښت لوبولی دي. نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ګران بای او قیمتي ډبرې و پیژندلې هیله چې تاسو ټول پوسی و اوسېږي د نمونه او د خصوصیاتو سره آشنا سئ اوسېږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د قانون او انرژي د حالت سړینې په حق له معلومات لکه څنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د ډبرو سکاره ولوستله د هغه په حق له معلومات لاسته راوړل او موږ تاسو ټول په دې وپوهیدلو چې د انرژي مهمې سرچینې د ډبرو سکاره، نفت، ګاز، اوبه، باد، لمر او داسې نورې سرچینې دي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوو او دغه ټولې سرچینې چې دي نه یوازې دا چې موږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې همکاري کوي بلکې د دې ترڅنګ موږ تاسو د هیواد پرمختللو هیوادونو له جملو څخه هم شمېري. ویلای شو چې د ډبرو سکاره زموږ د هیواد د ډبرو سکاره د دریسو پشتي کارکار او همدارنګه د هرات او سبزک له مسجد چوبي قانونو له جملو څخه تر لاسه کیږي چې د ډبرو سکاره لوی زیرمې د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې په پراخه ساحو کې موندل کیږي چې د هرات څخه یې تر تخار پورې پراخي ساحه لري چې د ډبرو سکاره ډېره برخه د اشپشتي او د کرکر له قانونو څخه راایسته شوې ده او لسترو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي. کوم چې موږ تاسو په تیر ورځ لوست کې د دې په حق له بشپړ معلومات لاسته راوړی و. بل هم زموږ ګران هیواد افغانستان کې شدید نفت زیرمې دي چې دغه د نفتو قانون په خپل د جیولوجیکي سیرونو دا شوډلې ده چې د نفتو زیرمو د شتوالي پراخ امکانات زموږ د ګران هیواد افغانستان په شمال کې له تهاره څخه تر ایران پورې یعنی له ایران تر هیواد پورې غځېدلې دي او د هغو په دوام کې په جنوب او لویدیځ کې تر پکتیا پورې د دې پراخوالي ساحه زی چې د نفت یوازې سبشي زیرمې چې په جوزدان کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي هغه په خپل د انګوت دی اق دریا د کشقری دی او همچارنګه د دې ترڅنګ د زمرد سایی قانونه د یادولو وړ برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دغو برخو کې د افغانستان په دغو برخو کې په زیاته کچې سره دغه قانونه زیرمې پیدا کیږي چې دغه نفت زموږ په هیواد کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې ترڅنګ بل برخه چې د درنو ځکونکو غازونه دي غازونو زیرمې هم د دې دغه امکانات چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې په سترګو کیږي چې په اوسنی وخت کې د هغو یو څه لوی زیرمې د خواجه ګوګردک، یتیم تاک، خواجه بولان او د نجر قدوک په سیمو کې د جوزجان په ولایت کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې پخوا یې رئیستل باندې پیل شوي و یعنی د پخوا رئیس څخه په دې باندې رئیستل باندې پیل شوي وو او د هغو ډبرو برخه څخه د خواجه ګوګردک او جقردوک له سیمو څخه دغه سیمې پیل شوي دي. نو موږ ویلی سو درنو زده کوونکو دغه د ګاز زیرمې چې دي نور پاتې غازونه چې دي د مزار شریف د سری او برېښنا په فابریکه کې ګټه ترې اخیستل کیږي او د برېښنا د تولید لپاره له سلویشت کلونو په موده کې کارول شوي دي چې اوس ډېر لږ استفاده ورڅخه کیږي او د قانونو د وزارت پلان دا ښکاره کوي چې د هیواد د نفتو یو کان د غازونو یو کان خصوصي سکتور ته ورکړل شوی دي چې د درې څخه تر څلور کلونو په ترڅ کې به ګټې اخیستنې ته چمتو شي چې یو له مهمو قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې ترڅنګ د مرمن زکان کو بل برخه هم د اوبو او باد او لمر په اړه کې دا چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته په هیجو او به باد لمر دا ټول د انرژي یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېر کیږي چې او به د افغانستان د مختلفو سندونو څخه تر لاسه کیږي. زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمېر سندونه لري چې دغه سندونه باندې د برېښنا بندونه جوړ شوی دي او د برېښنا د تر لاسه کولو لپاره ښه سرچینې برابر کړې دي. نو په پخوا وختونو کې درنو زده کوونکو دغه بندونه چې نور باندې جوړ شوی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې برېښنا یا هم برق هم نه وو، خو اوس هغه پخوانی بندونه د برېښنا د تولید لپاره کافي ظرفیت نه درلودل، خو اوس د هغه په شمیر کې بدلون راغلی دی او هغه شمیر زیات شوی دی چې اوس د اوبو څخه د برېښنا په تولید کې په پراخه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او زموږ استاسو د کورونا پر شاورنه ولې کې ستر رول لوبولی دی. بل هم د باد زیرمې دي یا هم د باد سرچینې دي، بادونه هم درنو ځکونکو د هیواد په ځینو ولایتونو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد سرچینې څخه کار اخیستل کیږي، خو دغه کار اخیستل چې دي په لږه کچه سره دي. حال دا چې کچیر موږ تاسو وګورو چې د دغه زیرمو څخه په پراخه کچه سره ګټه واخلو، نو موږ تاسو کولای شو چې په ورځني ژوند کې ډېره زیاته استفاده ځنی وکړو او برېښنا ترلاسه راوړو. همدارنګه د دې ترڅنګ په هیواد کې ډېری موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات یو سلوشل ورځي بادونه او داسې نور دي. که چیرې موږ تاسو دغه بادونه ته د انرژي په توګه سره استفاده ځنی واخلو یا هم امکاناتو ته برابر کړو، د بادونه له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او د برېښنا به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او به کولای شي چې خپل هیواد روښانه کړو. بل هم د دې ترڅنګ درنو ځکونکو لمر دی چې لمر د هیواد د ځینو سیمو کې د لمر له انرژي څخه ډیر زیات کار اخیستل کیږي یا هم په لږه توګه سره کار اخیستل کیږي، خو په دې لړ کې د پخلي دیګونو لمریز څراغونو او کلتورونو همدارنګه د دې ترڅنګ په نورو نمونو سره یې سوي دی چې د لمر زیرمې چې دي همیشه درنو ځکونکو موږ تاسو د شمسي هندارو په چارجول کې هم ګټه ځنې اخلو چې د ورځې په جریان کې موږ تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. هم څنګه د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو وسپنه د مس دی، سرب او جس دی، کروم او ګرانبای ډبرې دي چې دا ټول د دې لامل ګرځېدل دي چې زموږ او ستاسو د قانونو او انرژي موږ او تاسو ته برابر کړي، یعنې دغه قانونه د دې لامل ګرځېدل دي تر څو موږ او تاسو ته انرژي برابر کړي. ځینې طبیعي انرژي موږ او تاسو ته برابر وي او ځینې موږ او تاسو ته حرارتي انرژي برابر وي. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي چې تاسو ټول د نن ورځې په لوس باندې پوه شئ او سږي اوسه معلومات مو ترلاسه کړي او سږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده، ستاسو کورنۍ دنده کې درې دنې سپانونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچه کې لیکي او مطابق ځواب یې ورته پیدا کوي. لومړنی سوال درنو زده کوونکو الماس تشریح کی. الماس څه ډول یو ډبره ده؟ دویم سوال درنو زده کوونکو یاقوت څه ډول رنګ لري، یعنی د یاقوت ډبرې کوم ډول رنګ لري؟ دریم سوال اوبه او بادونه کومه انرژي ده، یعنی دا انرژي څه ډول انرژي ده؟ طبیعي ده، حرارتي ده، څه ډول انرژي ده؟ نور نو قدر منو غلالي زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې موږ زده کړی به او په یوه پوسی وو سړي تر بل داسې درس سپارې چې تاسو په درانه حضور کې حاضرې رم د لا پمان شو وخت لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیل و احترامات می قبول کی قدر منو کلالی سکون کو زبرشنا غفاری و زره به هم تاسو ټول تشریف پاس پای مدد ولسم ټول دی جغرافیا مضمون او هم لوستا اله د تاسو ټول قدر منو کلالی سکون کی براتر او غجور او صحت مند او سری او د صحت چمه مون پتن می روز سکون کو اوس هم را ګرز د خپل نو لوست پر لور منیس مر تاسو د نن وزي او هم لوست در سیاحت به هم هغه مذاکرې چې نن ورځ به مر تاسو په لوست کې ولولو. عبارت اله لمړی دلی لارو پیژندل، دویم ترانسپورتي وسایل پیژندل، دا هغه د مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو زه کوم کو د لوست پیل په شبو کې موږ تاسو ترانسپورتي وسایلو په هکله معلومات لاسته راوړو چې ترانسپورتي وسایل څه ته ویل کیږي او زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څه ډول ترانسپورتي وسایل موجود دي. خو د هغه څخه مخکې موږ تاسو ترانسپورتي وسایل پیژنو. که درمه زده کوونکو د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسایلو ته ویل کیږي یا هم د هغو وسایلو لپاره استعمالیږي چې د ځمکې د وچې برخه له پاسه حرکت کی، یعنی د ځمکه پر مخ باندې حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات چې دي، بایسکل دي، موټر سایکل دي، موټر دي، لاری دي، بسونه دي، منی بسونه دي، یعنی ملي بسونه چې موږ او تاسو ورته وایو، ګړندې موټرونه دي او ورګاډي او داسې نور ټول ډولونه په دې کې شامل دي کوم چې په حمل او نقل کې زموږ او تاسو سره مرسته او همکاري کوي. نو دغه وسایلو په احترام سره د سیمه او هیوادونو ترمنځ واټن موږ او تاسو ته کمیږي، موږ او تاسو کولای شو د سیمه او هیوادونو ترمنځ په لاند وخت کې زیاته فاصله تایید کړو، یعنی هغه واټنونه چې د یا هم هغه کارونه چې په موږ او تاسو مخکې په اونۍ یا هم په یو میاشت کې سره رسول وسمه مهال موږ تاسو د ترانسپورتي وسایلو په مرسته سره کولای شو دا کارونه مو په یو څو ساعتو په جریان کې مخې ته یوسو او کولای شو چې په ډیر اسانه توګه سره دا کارونه سرته ورسو. همچنان د دې ترڅنګ موږ تاسو کولای شو چې درانه تجارتي مالونه چې په خو به د لیست توان موږ تاسو نه درلودي موږ تاسو بنسبه کولای هغه په اسانۍ سره بل هیواد ته یا هم د یو ولایت څخه بل ولایت ته انتقال کړو. اوس مهال د ترانسپورتي وسایلو په واسطه سره موږ تاسو په اسانۍ سره کولای شو د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال یا هم حمل او نقل کړو. د دې ترڅنګ که درمونه وګورلی زده کوونکو بایسکل هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ترانسپورت یو له ډېرو مهمو او ګټورو وسیلو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په میلیونونو انسانان په اوس زمانه کې ترې استفاده کوي. ان تر دې چې درنو زده کوونکو ځینې هیوادونه چې د بایسکل د چلولو لپاره یې ځانګړي واټونونه جوړ کړي دي د جادې هم د دې ترڅنګ جوړې کړي دي تر څو په ځانګړو ځایونو کې د بایسکل چلولو څخه استفاده وسي او همچنان په دغه جادو کې وچلول سي. نو که چیرې موږ تاسو خلاصن وایو درنو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره بایسکل د یو انګلیس پوچی د کندو د سپاک په نامه سره یادې دي په 1900 میلادي کال کې بایسکل اختراع کړ چې دغه بایسکل دوه سرخونه یعنی دوه دنې عربي درلودلې او یو چوکاټ یې درلودې چې اوس په نړۍ کې په سلګونه ډول بایسکلونه موجود دي چې زیاتره کسان د دې څخه استفاده کوي او هم چې نن یې وځي دغه چې د بایسکل څخه د ترانسپورتي وسیلې په توګه ګټه اخیسته کیږي بلکې د دې ترڅنګ د سپورت کې هم لکټورو وسایلو له جملو څخه دي کوم چې د سپن مواد نه لګوي یعنی د تیل څخه استفاده نه کوي او نه هم ګاز ته ضرورت لري. په عام ډول سره ډیر ساده جوړښت دی چې هیڅ ډول مصارف نه رامنځته کوي او نه هم کوم ډول چاپریال ککړ کوي یعنی کوم ډول لوګی نه لري دود نه لري چې د هغه له امان څخه چاپریال خیرن سي. خو په زیاته کچه سره چې دا دغه کومې ځانګړتیاوې چې لري دغه بایسکل چلونه چې دا په زیاته کچه سره د چین خلک د ځمکې د ترانسپورت زیاته برخه به دغه بایسکلونه نیولې ده چې په شار کې زیاتره کسان د بایسکلونو د چلونې څخه استفاده کوي. همدارنګ درنو زده کوونکو بایسکل چې زموږ شوات لمړی ځل چې بایسکل غلی دی هغه د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې راوړل شو چې اوس په زرګونه تنه خلک ورڅخه ګټه اخلي او استفاده کوي او بل وسیله چې له موټر سره ورته ده هغه په خپل کوچنی ماشین په مرسته چې لږ تیل مصرفوي او د موټر سایکل په نوم سره یې دیږي دغه موټر سایکلونه چې دی لږ تیل مصرفوي نو په همدې خاطر سره یې د چلولو کچه چې د زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیات اندازه سره ده او د اتلسمې پیړۍ په دوه منی مایه کې د بخارا ماشين په کاشف سره د سمکتین په انتقال یو وسیله جوړ کړل شي د بخار په واسطه سره یې حرکت کاوه چې دغه لمرنې جوړ شوی موټر وګڼل سو او په انګلستان کې زیات انقلابي وسیلې جوړ کړل. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ لیست کوونکو موږ تاسو ته د دې پر ترانسپورتي وسایل او پیژندل وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې باید موږ تاسو د ځمکې د ترانسپورتي وسایلو د جدول په حق له معلومات لاسره که درمونه زده کوونکو دا چې ترانسپورتي وسایل په ځانګړي ډول سره دغه وسایل وړلو او راوړلو په پرمختګ کې موږ تاسو سره مرسته هم کاری کوي نو په 1350 مریض کال کې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ټول هغه ترانسپورتي موټران چې و د دوه شمیر زموږ په ګران هیواد افغانستان کې شپږ لکه وو شپږ زره وو نه سو څلور سلویش اراده ته رسیدلې وو خو دغه شمیر بیا په 1300 اتیا کې یو څه پورته سو چې په هغه وخت کې اته لکه وو درو اویا زره وو سو یو اراده ته ولوړ سو او چې دغه اته پر درو سلویش سلنه ډیروالی د دې په اراداتو کې راغلی. همدارنګه شخصي او ټیکسي موټرونه چې وو د دې زیاتوالی هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ښکارا سو چې د لاریو شمیر په هغه وخت کې یو لکو ول زر او څلور سو شپېته تر رسیدي چې د هغه څخه وروسته یو لکو پنځه جې زر او څلور سو شپږ سلویشت پورته سو او د بسونو شمیر به په هغه وخت کې څلور لکو اته پنځه زر او دیر لسته دي البته څلور لکه نه اته سلویش زر اته سلویش زر او پنځه سو دیر لسته پورته سو چې د هغه څخه وروسته اته پنځه زر او نه سلویش اراده ته د دې شمیر پورته سو. نو همدارنګه دلته موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی نه پنځه سمه صفاده تاسو کولی سي دغه جدول وګورئ. په دې جدول کې تاسو ته درنو زده کوونکو تاسو ته د ځینو موټرونو خصوصیات مشخص کړی دي او هم چنان د دوی د مقیاس واحد تاسو ته بنښه کړی دي بلې تاسو ته د دغه موټرونو شمیر په 1400 اتیا کال کې د دې ترڅنګ په 1450 اتیا کال کې او 1400 اتیا کال کې د دوی ترمیز د ارداتو ترمیز هغه کوم تفاوت راغلی دي هغه تاسو ته په جدول کې بنښه کړی دي چې لومړنی دنه یې تاسو ته په واضح ډول سره وایي ګوري ټول موټرونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په چې اردیش میر چې وو په 1340 المریز کال کې څلور لک او اتش شپږ اتیا زره یو څلوي شو، خو دغه شمیر چې دی په 1450 کال کې شپږ لک او شپږ زره او نه سوه څلور څلوي شته پورته شو. یعنی په 1450 کال کې د څلور لکه څخه پورته شو شپږ لک او شپږ زره او نه سوه څلور څلوي شته. او همدارنګه دغه شمیرنه چې ودرونه زده کوونکو په 1480 کال کې لا هم اوچته شول، چې په 1480 کال کې اتلکه و در اویا زره اوه سوه یو ته پورته شول. همدارنګه دولتي سکتوري موټرونه چې و د دوی شمیر هم همداسې موږ تاسو ته په ترتیب سره شولې دي. د خصوصي سکتور موټرونه هم همداسې وروسته د هغه څخه موږ تاسو ته لاري په نښه کړې دي چې دغه لاري مختلفې خصوصیات درلودلې. ځینې لاري چې وي دولتي سکتور لاري وي، ځینې د خصوصي سکتور لاري وي. همدارنګه د دې تر څنګ په جدول کې موږ تاسو ته بسونه راکړي دي چې دولتي بسونه دي، ګړندي موټر لرونکي بسونه دي، ګړندي موټرونه موږ تاسو ته په جدول کې راکړي دي چې دغه ګړندي دولتي سکتور پورې ځینې موټران موجود دي. او همچنان موټر سیکلونه دي، دولتي موټر سیکلونه او ساده موټر سیکلونه دي. ټول شمیر موږ تاسو ته په جدول کې په معلومدار توګه سره راکړي دي چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي کولای شي په اسانه ډول سره د خپل ځانو سره ولولي او معلومات یې په حقله ترلاسه کړي. نو درنو زده کوونکو، در دې دم پر مراد تاسو زما د ګران هیواد افغانستان د ترانسپورتي وسایلو په حق له معلومات ترلاسه کړه او ترانسپورتي وسایل مو وپیژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخه ته راځو چې په دې برخه کې به مراد تاسو د افغانستان د لویو لارو په حق له معلومات ترلاسه کړو. لومړی مراد تاسو لیلای پیژنو. لوی لاري څه ته ویل کیږي؟ خو ځکه کوونکو لوی لاري په یو هیواد کې د بدن لپاره لکه څنګه چې د وینې شریانونه معنا لري، نو عینن دغه لوی لاري چې دی په یو هیواد کې د هغوی د بدن د شریان په څیر پنی معنا لري. په هیواد کې چې کوم ټول کارونه سرته رسول کیږي، یعنی هغه کارونه که هغه چیرې پر اقتصاد مربوط اوسي، چې که ټولنیز چارې موجود اوسي، چې که صنعتي تولیدات اوسي، چې که کرنیز محصولات اوسي، دا ټول پر لوی لارو پورې مربوط دي. د لوی لارو له لارې څخه یو هیواد کولی شي خپل په اقتصاد کې پرمختیا راوړي. نو موږ ویل سو هغه هیوادونه چې په حقوق کې لوی لارې لږ پرمختللي وي، نو په واقعیت کې هغه هیواد کې ټولنیز او اقتصادي وده پر ټپه باندې درېدلې ده، او دغه هیواد نشي کولی چې په خپل اقتصاد کې پرمختګ وکړي. او د اقتصادي خرڅ بیلې برخې چې دي، د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو صنعتي تولیدات دي، کرنیز محصولات دي، عرض او تقاضا ده، په بازار کې پرېدل او پلورل دي، مسافرانو ګرځېدنه ده، څخه بل ځای ته تلل او تاګ او راتګ کول دي. دا ټول په بشپړ ډول سره کچېری په هغه هیواد کې لوی لارې موجودونه اوسېږي، نو دا ټول کارونه به په سل فیصدي کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي. نو هیوادونه او اروان ټولنه په بشپړ ډول سره له ستونزو سره مخامخ کیږي. نو هغه هیوادونه چې غواړي چې پرمختګ وکړي، فرهنګي په فرهنګ او اقتصاد کې پرمختیا راسي، نو دوی ته ضروري ده چې باید لوی لارو څخه استفاده وکړي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د دې لپاره چې زموږ هیواد د اقتصاد او ټولنیز فعالیت له امله څخه ارزښتناک خوځښت ولري، نو موږ او تاسو ټول ته پکار ده چې په هیواد کې داخل باید ټول ولایتونو کې وي، هغه کچیر ولسوالي اوسېږي، ککلی اوسېږي یا هم ښار اوسېږي، د دې ټولو ترمنځ باید په هیواد کې شل لاري موجود وو، سیجه محصولاتي کښ موجود وو، سیجه او له هیواد څخه باندې د باندې باید د ګاونډیو هیوادونو سره سیاسي او اقتصادي همیشنی تماسونه باید موږ تاسو ټینګو. نو موږ تاسو ته دا اړینه ده چې محصولاتي برخې ته باید په ځانګړي توګه سره پام وکړو، تر څو وکولای شو چې د خپل هیواد په اقتصادي برخه کې پرمختګ راوړو. درنو زده کوونکو، د غازی امان الله خان او د محمد ظاهر خان د پچاهي په دوران کې په چیرې بیا د محمد داوود خان د سلطنت په حال کې په دغه وخت کې دغه لوی لارو ته او همچنان دغه مسراتي کرښو ته زیاته پاملرنه وسپله، تر څو دغه د هیواد اقتصاد او ټولنیز انزوا په وژغوري او همچنان وکولای شي چې د 15 کلونو په پلان کې لوی لارې جوړې کړي او د اقتصاد په زیربناو کې پرمختګ راوړي. نو په دغه وخت کې چې کله دغه پرمختیا وي رامنځته شولې، تقریبا د هیواد 15 سرنه بودیجه چې ود د غلارو په جوړولو باندې ولګېدله، چې 2500 کیلومتر څخه زیات کېږي شوی او کانکریټ چې سړکونه یې جوړ کړله، چې ورسته د هغه څخه بیا ځینې شمیر سړکونه او ځایونه چې ول ویلارې چې جوړ شوي وي، د ځینو نحوالي او سیاسي مشکلاتو او بحرانونو له امله څخه جګړې رامنځته شولې، چې له دې امله څخه ځینې دغه کومې لوی لارې چې بیا هغه له منځه څخه ولاړې او ځینې خصوصي سکتورونه خراب شول، چې بیرته د دې د جوړولو لپاره اړتیا پېښه شوه. نو درنو زکون کوم ویلې سوز مور په ګران هیواد افغانستان کې لوی لري پر دوو برخو باندې ویشل سی ویلې یعنی عموما موږ وایو یعنی وازی داس نه ونه چې هم خاص مور په هیواد کې د لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی او عمومي ډول سره کې موږ وایو لوی لري شې پر دوو برخو ویشل سی ویلې یو شې دی حال کوي لري دی او بل شې دی بله بیلی او پریشی ویلاری جه نو لمړی موږ او تاسو حلقوی لاری پیژنو چې حلقوی لاری زموږ په ګران هیواد افغانستان کې څه ډول دی حلقوی لاری چې جی درنو ځکون کو په هغه باندې ترافیک لیبی نقطې څخه پیل او تر یوې دوراني حرکت څخه د نامنظمی دایره یا هم بیزوی ته ورته دایره په باندې سره د پیل نقطې سره نشته چې دغه نقطې چې دی په خپل درنو ځکون کو د لکه د کابل مزار شریفی شبرغان میمنه بادغیس هرات کندهار غزنی او کابل حلقوی سړکونه دي چې دغه دغه کې مور او تاسو دي ته حلقوی لای ویل سو او دویم چې درنو ځکون کو بیلی او پریشی ویلای چې دي بیلی او پریشی ویلای چې دي د حلقوی لیولارو څخه جلا شوی دي لکه د کابل خوست لاری چې دغه د عمومي سړکونه څخه جدا شوی لارو ته ویل کیږي د دې ترڅنګ کډر مونږ د کوونکو د زموږ په هیواد کې ځینې مهمې لارې چې د هغول جملو څخه یو د هیواد شمالي لوی لارې د دویم د کابل د ترحم لوی لارې د دریم د کابل او کندهار لوی لارې د څلرم چې د کندهار او هرات تورغونډي د چې په خاني کرغه تپه هم لوی لارې په نامه سره د جی بل د هرات اسلام قلعه لوی لارې د هغه څخه ورسته د پلیغمری او شبرغان او پاریاب لوی لارې د کابل خوست لوی لارې او اخیری چې د کندوز او بدخشان شان لوی لري دي چې دا موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دي چې په هغه کې مکمل ان ټول موږ تاسو ته واضح کړی دي نو درنو ځکون کو در دې دم پر موږ تاسو ده هیوا د نزینو لار په حق معلومات لاس تر ورو په دې برخه کورنۍ دند ته چې د افغانستان د یو سو لوی لار نمونه واخلي دوی ام لوی لاري پر څو برخو شې نو درنو ځکون کو تاسو ته نو رسلوس پر هم دې ځې بین پایتل سیري شو وخت لا پما
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ یوې بلې برخې ته خراغلست د خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم په نننۍ خبرونه کې له یو ځوان شاعر او لیکوال سره چې په عین حال کې درس هم وایي د زړه خالکو طالب منګل د خوست ولایت اوسیدونکو دی چې ژوند زکړې او کارې ټول حل تکړي او اوس هم هلته اوسیږي ښاغلی منګل یو وخت د خوست د والی ویاند هم پاتې شوی دی د خبرونې له میلمه سره زما خبرې په دې پوښتنه پیل شوې چې په کوم ځای کې زیږیدلی او تر دې دمه کوم کارونه کړی دي
بسم الله الرحمن الرحیم تکل صاحب دې رمانونه کو زمانم طالب دی او منګل می تخلص دی او زه په خوست ولایت کې پیدا شوم او عمر می تقریبا اوس نو 28 کلنۍ ته برسېږي او تر څنګه د الفاتی پالیلی سکه می زده کړی کړي لاغي ورسته بیا د شغزایت پانتون د ژب او ادبیاتو په برخه کې می لسانس اخیسته ده نو هغه ورسته بیا په ځینو دندو باندې لاګې شو چې خپل چاره مودا د خبرالې څخه پیل کړی چې پاره کې د غغره رادیو ټلویزیون د خبريال پتوګه بیا ورسته د امدی رادیو او ټلویزیون د نشراتو د مدیر پتوګه او په دغه سي د خاپيري مجلې د مسول پتوګه او ځینو نور خوري وري وظیفه او ترڅنګ د خوست ولایت مقام د پخوانی ویان پتوګه میدند تر سره کړی دي او په بیلابلو ادارو او مؤسساتو کې میدند تر سره کړی او دا محل په شغزایت پانتون کې د ژب او ادبیاتو په برخه کې په خپل زده کړو باندې د ماستری په کچه کې بوختم
ډیر اله ل ادبیاتو سره څو وخت آشنا سوی او څنګه پوه شو چې په تاسو کې دغه استعداد یا توان د لیکلو شته
زه فکر کوم چې په اتم ټولګي کې ما یو شعر مول کې چې د طالب غکې د زنجیر د دروازې شرنګوي دا به ضروري پوروړی چې ملنګ نخکاری همدا یو شعر یو کاغذ مول کې خو هغه یو شته شدت زیات وو په ذهن کې مپاتې شو بیا مو شعر د غشان ونه لیکل او کله چې دولسم سیمه فارغ شو نو بیا د فرنګي ملګرو سره په خاص توګه ډاکټر مجاهد جبران چې هغه مورورو نو د هغه سره په شاعری او د غشانو کې چې دوی د ادبیات سره علاقه درلودل د ملګرو او دوستانو اکثره فرهنګي ملګری او ناغي سره ورو په ورو آشنا سو هم د غلامل او چې پښتو ادبیات سره ماشنۍ پیدا کړه بل اخره د غرشتمو په تخصصي او مسلکي توګه باندې انتخاب کړل او شغلت پانتون تم مخه وکړل او چې په دې وګدو کې یو شمیر اثر یو شمیر مقالې یو شمیر مجلې هغه ولیکلې او خپل خلکو ته موړان ذکرلې. نو آشنایی ډیره دغه سیم نصفی غوندی به وایم یا یو څه شعوري به هم ورته وایو.
په خوست کې په تیرو دریو څلورو لسیزو کې ډیر زیات ځوانان راوټو کېدل، ډیر استعدادونه راوټو کېدل، او خوست یې له هر نظره په پخو دراو، هم په اقتصادي برخه کې، هم په فرهنګي برخه کې، هم په ټولنیزو مسایلو کې خوست له مخکښو ولایتونو نشو. د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
په خوست کې خو د ادبي هڅې چې په منظمه توګه باندې پیل شوې، هغه د استقلال ادبي د ټولنې د خوانوي چې په د اسلامي امارت په تیره دوره کې دا پیل شوې وي، لاغي ورسته بیا دغه هڅې نور هم ګړندې شوې. کله چې جمهوریت رامنځته شو، پاغي کې ادبي بلابل ټولنې رامنځته شولې، او ځینې امکانات هم په دغه ځای کې رامنځته شول، او ټکنالوژي هم په دې برخه کې رول درلود، او ترڅنګ رادیوګان هم په دې برخه کې رول درلود، او د دې ولایت خلک د نور ولایتونو سره په ارتباط اړیکه کې د دوی اړیکه زیات شو سره، او ترڅنګ یو غټ اثر چې ولر هغه د دې ولایت خلکو په نور ولایتونو کې، په نور هیوادونو کې هغه ته تګ راتګ او د زیات شمیر باندې د هغه ته مشتدل و چې د خوص په بلابلو برخو کې پرمختګ رامنځته ک.
منګل صاحب، منګل صاحب، د هیواد په ډیرو ولایتونو کې همدغه شرایط چې تاسو وایست راغلل، تقریبا ورته شرایط رامنځته شول، مګر هغه اصلي محرک قوه په خوست کې څه و چې خوست په یو مخکخ ولایت باندې بدل ک؟
داغه پښتنه با یو څه ډیر ستونزمنه وی چې په هر اړخ باندې سړی وګیږي په تفصیل سره، خو زه فکر کوم چې د ځوانانو فعال رول او د دوی ژمنتیا خپل وطن ادب او ژبې ته دغه عمده فکتورونه چې په دې ولایت کې هغه فرصتونه څخه چې موجود وو یو سمه او منظمه استفاده وشوله. تقریبا تر دوانی ملک پوری کم او زیات چې په خو وخت کې د اتیا زره کسان حساب شي، او د خوست په نورو هیوادونو کې چې هغه بلابل هیوادونه دي، که خاص توګه سعودي عربستان ده او نور هیوادونه دي، پغې کې میشته دوی هلته مزدوري کوي، خواري کوي، او بل اخره هغه د خپل خواريو پیسې را لیږي خپل وطن ته، او بیرته دلته په ودانیو باندې، په پانګونه باندې، او په نورو شیانو مصرفوي. مثال هلته ګټي اواید لاسته راوړي او بیرته په خپل خوست کې مصرفوي.
د خوست ادبي فرهنګي بهیر او مخصوصا د شاعرانو د راټوکېدو مسله لږ سره څېړو. منګل صاحب، څومره ادبي بهیرونه او ادبي ټولنې دا وخت په خوست کې فعال دي؟ تاسو معلومات شته؟
د یو لیست له مخې چې ما سره په کمپیوټر کې موجود و، دغه تقریبا تر 15 پورې ادبي او فرهنګي ټولنې په خوست ولایت کې فعالیت کوي، چې دا فعالیت ډیر په منظمه توګه باندې نه دی یا یو سیستماتیک توګه باندې نه دی، بلکې دا په وقفي شکل باندې په بلابلو وختونو کې کاغه په ولسوالیو کې دي، که په مرکز کې دي راڅرګندېږي. ځکه تاسو وینئ چې ادبي ټولنو او یا فرهنګي ټولنو سره هغه امکانات چې د نورو سازمانونو او بنسټونو سره ورسره دي دوی سره نشته، نو ځکه د دوی دغه فعالیتونه یو څه محدودوالي خواته روان دي. خو زه فکر کوم چې دا محل به تر اتو نهو پورې فرهنګي او ادبي ټولنې چې پاغي کې یو څه منظمواله موجود وي، بلابل غونډې او بلابل بهیرونه رامنځته کیږي، او کټول په مجموع کې خبرې وکړو دا 150 یو ته د دوی تعداد رسیږي چې ځینې د وخت په تیرېدو سره لمنځه تللی دي او یا یې هغه ته توجه او پاملرنه نه ده شوې.
تاسو په خپل لکومو ټولنو سره بلد وی، کار مور سره کاو، په غونډو کې ګډون مور سره کاو؟
زه خو دلته په خوست ولایت کې بلابل ټولنې وی چې سي جمال الدین افغان ټولنه ده، د حیدر خیل ادبي بهیر ده، غرغښت ادبي بهیر ده، تړبن ادبي بهیر ده، او دغه سينور خوست ادبي بهیر وو. په زیاته کچه باندې ادبي بهیرونو او اکثر وخت به مونږ هم دې بهیرونو کې ناسته پاسته کوله، دغه ته مونږ د استادانو د دوی د خلکو او مشرانو نظرونه اوریدل، او بل اخره د دغه په غونډو کې ګډون د دې بایس کې د چې په نورو لیکوالانو او نور شاعرانو باندې یو داسې اثر ولري چې داغو په مخس کې او دوی د پښتو ژبې د فکتورونو د غوړېدا لپاره په یو مناسب چوکاټ کې د دوی کلم ته وده ورکړي.
بیا ستاسو پخوانی شعرونه او سنی شعرونه دمو چاپ کړی دي په کومو مجموعه کې؟ کوم چاپ کړی دي؟ څو مجموعه دي شعري متروس پورې چاپ دي؟
ډیر مننه کوم ما غزلونه او بلابل شروعونه چې دی هغه بلابل مجلو کې او رادیو دلاري او بلابل ویب سټډیو کې خبر شوی او ترڅنګ یو شعري ټولګه چې سمیم ادبی ټولنه د خوانه په کابل کې خبر شوی د سپوږمۍ ژاړي هغه په نوم باندې چې بلابل شروعونه پکې دي دا غینه ورسته یو سی او بل شعري ټولګه هم آماده ده او چاپ ته تیار ده نو کله چې سړینیت ورته برابر شونه هغه به هم چاپو
نو د دې شعري ټولګو یا پخپلک ځان سره مو ورستي نوي شعرونه وي چې تر اوسه پورې مچا ته نه لوستي یو شعر خو دا اوس را تواوروي
که سمه ده ډیره مننه وای په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي په شبنم چې د بلبل وخ کې پرتی دي ټول شپې په فراق کړي ناری دي مخې سپین زخی سری او پرک د سترګو مخی سپین زخی سری او پرک د سترګو پتنوسونو کې نکریزی او ډیوی دي ټول رنگونه یې او بس کې بلا تګي ټول رنگونه یې او بس کې بلا تګي دوبی شوی په تصویر کې جزيري دي ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه ملاقات سپین رومال په چیرې تاو کړه هر طرف نه را رواني آئینی دي لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی لدی خلقو هیڅ وجود هم آزاد نه دی په قبرونو یې هم تاوي کټاری دي بیا ورېز دا بیا باران دی او تنه یې بیا ورېز دا بیا باران دی او تنه یې په اسمان د خوست د ځانو قافلې دي خپل طالب طالبه دا وکړه چې درومي خپل طالب طالبه دا وکړه چې درومي مازدیګر دی
تاو لایش کمی شغلی دی ډیر اعلی منګل سه پر شیرونو سربیره نورې لیکنې هم کوي نصر لیکي
ډیر مننه په هغه تر څنګ خو ما دوه نور کتابونه چاپ شوی دي د نصر په بار کې چې یو ناول د دوی پیغلې په نوم باندې چې هغه په خوا خپور شو ده مومند خبرندوی ټولنې د خوانه فکر کوم یو څو چاپ یې خبر شوی دي دا غي ورسته په دې ورستیو کې یو بل کتاب زما د کلاسیک مرکز د خوانه چاپ شو چې هغه د خاپری لاسلیک نوم یې او په دې کتاب کې د پیر محمد کاروان د ناول او نثر پیژندنه او شننه او سیړنه ده چې هغه په دې ورستیو کې چاپ شوې ده او ترڅنګ بلابل لیکنې او علمی کانفرنسونه د غو د لپاره مقالې لیکو او بلابل ویب سټونو کې د شیر او ادب سره تعلق لرونکي موضوعات چې د پاغي باندې لیکنې کوو او بل اخر په ویبسایټونو کې خبرو او یا په ژورنالونو کې چې نړیوال ژورنالونه دي یا خپل زمونږ او داخلي د پانتون ژورنالونه دي پاغي کې خپل مقالې وړاندې کوو کوم موضوعات چې یا د ادارو له خوا راکول کېږي چې هغه علمي ادارې دي چې په خپل د ژبه ادبیاتو په برخه کې او یا هم په خپل هغه موضوعات چې یو لیکوال د ځان د پر اتاک
ډېر خزيات کار تاسو د شعر په برخه کې کړای منګل صاحب هم دسته ده
شاید یو څه هم دغه سوي تر څنګه زما درې دانی نور کتابونه هم چاپ شوې دي چې پاغي کې د پښتو اسانه املا کتاب دی چې بلابل ګرامرونه پکې تشریح شوې دي ورسره د پښتو ژبې قاعدې دي چې هغه کتاب چاپ شوې ده پاغي کې د پښتو ژبې د ګرامر بلابل قاعدې تشریح شوې دي یو بل چې د اغا د صفری میتود په اساس باندې یو لیکل شوی کتاب دی چې چاپ شوی چې په غی کې د ماشومانو د ګرافیم او فونیم ذهني وصل د لپاره ځینې لارښوونې او میتودونه پکې وړاندې شوی او تشریح شوی چې څنګه یو ماشوم کولی شي چې په اسانۍ سره د پښتو لیک او ژبې زده کړي نو شعر خو نرښتام ده چې سړی ته یو څه شهرت ورکوي خو زه فکر کوم چې د شعر او د نثر طلبه برابر وبولو
نو ناچاپ نثری اثر مهم شته
ناچاپ په دې وستیو کې د عملیاتي معنا په هنه چورتوای هغه په بار کې مونږ یو څېړنه کړې ده چې هغه څېړنه هم چاپ ته ماده ده ترڅنګ هغه مقالې چې په بلابل ژورنالونو کې علمي مقالې چې د ژبې او ادب اړوند دي هغه هم تقریبا چې نشر شوې دي بلابل ژورنالونو کې د غوي مقالې ټولګه چې ده تقریبا چاپ ته ماده ده او تر څنګه دوا نور نوولونه چې په بلابل موضوعاتو باندې لیکل شوی دي چې په هغه کې ځینې استوري شکلونه لري او افسانه باندې اوري هغه هم لیکلي دي او چاپ ته ماده دي او شریټو هم چاپ ته ماده ده بلابل لیکنو او د پښتو ژبې د شیر او نصر د تخنیکونو په اړه یو څېړنه چې د هغه د کتاب په شکل آماده ده ان شاء الله په دې ورستیو کې به چاپ شي.
دا خو خورا ډیر کار تاسو کړی، څومره وخت ورکوي تاسو د ورځې یا د اونۍ یا په میاشت کې لیکلو ته؟
اونۍ کې خو مونږ په مسلکي توګه باندې چې کله زده کړې کوو نو هغه زموږ درې ورځې دي، چې درې ورځې بعد د ژبا ادبیاتو په برخه کې هغه تخصصي کار چې د هغې ته ځانګړي کړو او مخکې پکې لاړ شو. تر څنګ یې یوه ورځ ما د شخصي همدغه کار ته اضافه کړې ده چې په اونۍ کې څلور ورځې کېږي، خو دغه څلور ورځې ټولې په مسلسله توګه باندې نه دي، بلکې دا ټولې د نیم بجو څخه وروسته تر نهو او لسو بجو پورې همدې باندې کار کوو.
دا خو به د تحقیقي کارونو او د نثرونو لپاره ستاسو ځانګړی وخت وي. د شعر په برخه کې خو به الهام وي، نو هر کله چې الهام راشي لیکل به کوي او کنه په الهام باور نه لري؟
دا خو یو ډیره سخته پوښتنه ده، د اخر کې سره ملګری کړه، خو زه به یو خبره وکم. کله کله وری داسې هم شي چې سړی په تحقیقي لیکنه باندې اخته وي او موضوع ډیره لري او بلې خواته وي، خو ناڅاپه سړی ته یو بیت پکې وریاد شي او یو بیت ولیکي، او د الهام خبره خو بالکل د دین خو تیردل زه فکر کوم مناسب نه دي، ځکه د الهام چې دی دا په خپل د کاشف یو ډول دی او یو ډول هغه دی وحو دی وخت ډولونو څخه په اسلامي شریعت کې یو ډول وحی هم ده کوم چې په سما او صحیح طریقې باندې وکړول شي. نو شعرونه خو اکثره وخت ډیر تحقیق ته او ډیرو کتابونو لوستلو ته یا بلابلو محزونو او هغه پیدا کولو ته یا د مقالې په شکل باندې د غیلو کولو ته ډیر وخت نه غواړي، بلکې شعر خو اکثره وخت د زړه فریاد ده، او کله چې یو احساس په زړه خبرګون سرګند کې هغه خبرګون بیرته په لفظونو کې را سرګند شي او لفظ ته وګرځول شي، یا په آزاد شعر یا په غزل او یا په یو څو ماتو ګړو بیتونو باندې واوړي.
وخت هم نه لري، کېدای شي چې په نیمه شپه راشي.
بالکل، ځینې شاعران هم دغسې وایي چې کله کله واری دوی ته د نیمې شپې هم راځي.
ډېر ښه، تاسو د آزاد شعر یادونه وکړه. په دا دوه ټولګو کې چې ساس چاپ شوی دی او دا نورې ټولګې چې چاپ ته تیاری دی، په دې کې د آزاد شعر تل درنه ده که د کلاسیکو فورمونو؟
آزاد شعر خو ډېر محدود دی په دې کې، او زموږ اکثره د غزل فورم چې دی یا ځینې نور مصنوعي ته ورته ځینې فورمونه چې دی په هغه کې د غزلونو شان لیکلي دي، خو زه فکر کوم چې آزاد شعر ته کار کول یا د آزاد شعر کې دغه پلنه زموږ د پښتو ژبې د ادب لپاره ډیره مهمه ده، ځکه په هغه کې قسم چې د احساس وړي وړي چاودنې پکې موجودې، ولې یو مسلسل وګ د احساس تعقیبوي او تر څنګ کولای شي چې یو موضوع په ډیر انزوري شکل باندې او ډیر یا په افکارو کې روان غړي او په ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي. نو آزاد شعر په خپل ځای کې ډیر اهمیت لري او ډیر مهم ده، او د برخه کې مونږ مهمه څېړنه هم کړې ده چې نشر شوی ده چې هغه د نور محمد لاوس صاحب د آزاد شعر په اړه ده، او بلابل خونه په کې څېړل شوی ده چې دغه آزاد شعر ولې اهمیت لري، او په دې لپاره مونږ په خپل د تخصص په دوره کې بلابل کارتون هم جوړ کړی چې تقریبا اته کارتونه د آزاد شعر لپاره مونږ په دې مدلونو کې جوړ کړی.
کدی کې لګ نور شرح هم وړاندې کوي منګل صاحب، چې ولې فکر کوي چې آزاد شعر کولای شي یو روایت یا یو تصویر یا یو کیسه بیان کی یا یو احساس ترپایا پورې لسره ترپایا بیان کی او قافیوال شعر یا کلاسیک فورمونه نشي کولای؟
زه فکر کوم چې آزاد شعر چې د ځینې شاعران یا لیکوالان دغه فکر کوي چې دا ډیر آسان دی، بس کرخې ماتول دي او په هغه کې یو څه احساس راوستل دي، بل اخره هغه د شعر خواته اړول دي او یو خپل پیغام پکې وړاندې کول دي. مونږ د دې ماډل په څیرلو کې یو شی تدیر باید متوجه اوسېږو، هغه دا دی چې د آزاد شعر چې د اوس یوازې د عاطفي د بیانول د پاره نه دی، بلکې د سیاست د افکارو او د تعلیمي او رسنیزو موضوعاتو د بیانول لپاره هم ډیر مهم دی. یو اهمیت د دې شعر په دې کې دی چې د دې احساس د غزل په پرتله د ستنه تر پایا پورې یو احساس وي، او تصویرونه قسم چې بلابل تصویرونه ورغورځي یا بلابل وړ وړ احساساتونه پکې رامنځته کیږي هغه یا بل لګ لګ ماتيږي، او دغه د تشریح لپاره ډیر بهترین دي او ډیر ښه موضوعات پکې وړاندې کولای شي. کولای شو چې په آزاد شعر کې مونږ یو نوول ولیکو، او خو نه شو کولای چې په غزل کې مونږ یو نوول ولیکو، ځکه غزل هر مصره چې ده هم د احساس لمخه فرق کوي او هم د د تصویر دی وړاندې کول لمخې فرق کوي او آزاد شیر کولای شي چې په د تصویرونو د مجموعه یا ټولګي په توګه باندې یو عمومي تصویر وړاندې کی. زه فکر کوم آزاد شیر په خپل برخه کې ډیر مهم ده او د هغه د نن کوم جوړه چې د هغه باندې شاعرانو په اول هم ډیر مهم دي ترڅو چې هغه موضوعات چې پښتو ژبه کې په شیر کې نه دي بیان شوي په همدغه ډول چوکاټونو کې بیان کی.
یعنی تاسو په دې باور یاست چې په غزلونو کې یا په کلاسیکو فورمونو کې په احساس کې انقطاع راځي او په آزاد شعر کې یو احساس تر پایه بیانېږي؟
بالکل همدا خبره درسته او سمه ده. په غزلونو کې کو ګورو د احساس تعقیب چې دی دغه په نیمبایتي کې هم راځي او دغه سم امکان هم لري چې د ځینو په سالورو او دوو او یا سالورو سیلابونو کې هم رامنځته شي او تر څنګ شاید په یو غزل کې سالور احساس پنځه احساس شپږ احساس یا بخې د احساسات یو ټول ووسیږي. خو آزاد شعر کو ګورو آزاد شعر شاید زه دغه سي نظر لرم چې د یوې کرخینې سره چې هغه حرکت ولري یو دا او دریم دا چې هغه انزور ولري نو دوه کرخې آزاد شعر ده او په خپل په دې کې د آزاد شعر د نور بلابل مدلونه او کارتونه لري چې تر وګدو پوری دی او بلابل شکلونه لري او اوس وخت خو د کولانو شاعرانو په دې برخه کې ډیر قوي تحقیقات هم کړی او ځینو شاعرانو ډیر قوي شعرونه لیکلي دي د آزاد شعر په برخه کې. بلابل مدلونه موږ ته پیخودي دي او وړاندې کړي خو یو څه چېرنې ته او یو څه موضوعاتو ته اړتیا لري. نو آزاد شعر د تصویرونو د ماتو تصویرونو یو خبره بو کو چې د ماتو تصویرونو یو عمومي مجموعه ده چې په خپل د لوستون کې د پاره یو ښه احساس ورکوي او دا احساس په دوامدار توګه وي د سن تر بای پورې ترڅو چې شعر خلاص شوی نه وي همدا یو ډول احساس لري. او تر څنګ یو خبره پکې دا ده چې د هنري نثر سره یو توپیر دغه دی چې هنري نثر کې وګوري هلته د احساساتو وړي وړي چودنې نشته او بل هلته د فکر کولو یو مکان ورځي. آزاد شعر کې یو څه چې موجود دی هغه دا دی چې د هرې کرښې وروسته لوستون کې ته یو څه د فکر کولو موقع په لاس ورکوي.
ډېر ښه. شیبه وروسته بل تاسو نه یو آزاد شعر هم واورو منګل صاحب. خو اوس لنډې لنډې پوښتنې درنه لرم چې دې ته هم لطفا ځواب راکړئ. په څه باندې مصروف یاست؟ به د درس له تعقیب نه چې د مسرۍ په پروګرام کې تاسو وایي درس وایي په څه ژوند کوي؟
زه بلابل خپل شخصي کاروبارونه کوم، بزنس کوم، په اړه باندې مصروف یم چې آنلاین بزنس ته نږدې مختزمه او نور تر څنګ د ماستری زده کړې مخته وړم او د ماستری برنامه خصوصي ده کله په اړه کې مصروف یم.
واده مو کړی؟
بله واده مې کړی دی او درې بچان لرم چې په اړه کې دوه مې هلکان دي او یو مې لور ده.
نو اوس هغه آزاد شعر راته وایست د خبرو په پای کې منګل صاحب
ډیره مننه. زه دغه د آزاد شعرونو کتابچې یو څه راڅخه لري واخو د موبایل کې یو آزاد شعر پیل کړی وو نو هغه یو څه به درته ووایم ان شاء الله چې بد بنې وي.
مهرباني وکړئ.
شین ببری د خړ دیوال څنګه کې راشین دی د ببری څنګه کې غاټول دوړش نشوي پاس پچینه د سنځلې د ګل بوی دی پنړی ویالې کې شور د اوبو اورم د ویالې په غاړه شنه غیر شنه ده بل طرف ته د توتانو پښنو سانګو تو تکي چاله چولې د اوزانګي په حجره کې د ځوانانو د خندا وګم خپور شوې د کور منځ کې د واده جشن روان دی سره شالونه د لمبو په سیر تاویږي پړکوي د دریا غکتا سره لاسونه د نکریزو د لندو لونګو مستا خوشبوی د کلی منستا رسیدلی نرمه نرمه مناره پښنو او سرو رنگونو جوړه یو سپینګری د جمعه تنګړ کې ناشتی د تسپو تاسای غلی غلی اورم بنجره د کوسی څنګه تا صندوق خلاص دی په تاسې په کسوړو کې تاو کړی مشومانې په خنده خنده ورګوري په درمن کې مشومان په لوب بوخت دی هغه کور چې په بام کټره تاوا یو ناوی بتری سره لسونه ووزی یو سو هیلی بطانا که غون دستری شی او رومال با بیا پا گرم اوخ کلون شی هم داناوی چی نن سره سالو که ناستا یو الو یا تراجیدی تیره کدی او هم بلا تراجیدی در روانا و یو زوان لدغ کورا او لدوی غرونو پیخوا دا کوتی منس کچ گروهی کدی سو لیکونه پا مخ که غروری دلی پا کوتا که دیو سور گلاب دو چو پانو گوی دی دا هم هغه یو ګلاب دی چې مینه په کتاب کې وو غو دی په هر لیک کې د وښ کو ساس کې دی یو نرم در تصویر دی یا سکروټی دی وی مینه یا سړی سړی سلګی دی دلته زړه دی په سینه کې زخم زخم او یو درد دی یو انسان په زړه کې مات دی او بل ځای د جشن شور په مستۍ بوخ دی خو ترمنځ درې خاموش غرونه ولاړ دی له کړکۍ نه یوه توره رڼا راغله د ځوان مخکې شوه رتاو لکه بلبله په وزرې د ځوان ذهن په ورو لمس کړ یو کتاب د طلایي پاڼو راخلاص شو چې کرخې له دې کرخو پیلېدلې لومړۍ کرخه یې کیسې غوندې خوږه وه بله کرخې د سوي زړه ټوټه وه او درېیمه کرخه داسې پیلېدله په دې کلي کې هر سل کالونه وروسته یوه ناوې په سره شال کې وده کېږي دواړه سترګې د بل په نوم لندې وي هغه درې غرونه چې نن خاموش ولاړ دي یو وخت دوی و سره ورونه چې د یو حسن پر سر به د یو بل مخ ته ولاړ و او اسمان د دوی په منځ کې د ډبرو وزن کېښود له همغې ورځې وروسته دوی د دې لارې ساتونکي هغه ځوان چې د کوټې منځ کې زګروی کړي عادي نه دی دته خلکو دي ویلي چې د ده نوم دی له اور څخه جوړ شوی دغه اور به په اوبو هم وي برلاسی هغه سور ګلاب چې وچې پاڼې پروت دی دغه سور ګلاب به بوی سره په جنگ شي د خوشبو سپین مړوندونه به شي زخم هره پاڼه به سوځېږي لکه شمع خو بلبل چې وزر په ځوان راخور کړ یوه نری بڼکه لاندې ترې ګزار شوه او بڼکې د ځوان سترګې ولیدلې تکې سرې لکه تنکۍ تک سور غاټول چې سرو شالونو کې اته ځله راتاو کړې یا دانې د انار واچوي په جام کې یا سکروټو ته پوکۍ د الوې خورکې بیا نغمې د ګلونو په جام وڅښې انساني اروا لفظونه په لمبو کې وپیلې او بڼکې ته یې شونډې ورنږدې کړې په مسکا یې خوشبوي د ګل مچو کړه بیا یې وویل یو فراق مې زړګۍ زخم خپل وجود له درد نشم خلاصولی ما یو حسن د اروا په داو لیخو دی هغه حسن چې تک سپین لکه سبا وو هغه حسن چې په رنګ او نور سوا وو یا مې ښکل کړل په کړکۍ کې د سپوږمۍ تک سپین لاسونه لا یې سترګې تکې سرې وې لکه وي چې د انار دانې په اور کې تاوي شوي تاوي شوي خو کتاب چې طلایي پاڼو نه جوړ وو بله پاڼې هم واوښته په خپله لومړۍ کرخه د لمبې په سیر توده وه ځوان لسونه د خپل زړه پر پرغر کېښول د کتاب خرکې سلګو کې غلي وې هغه ناوې چې په سور سالو کې ناسته ستا راتلو ته ستا کیسو ته ستا وعدو ته انتظار کړي او ته وچ ګلاب ته ناستې دغه حد د قربانۍ دی دغه وخت د قربانۍ دی دغه حد د بېرحمۍ دی که ته لاړ نشې له دې غرونو وانه وړې بیا به ټول عمر سوځېږي لکه شمه چې خاموشه وي سوځېږي راشه وګوره وده د خپلې مینې چې په سور سالو کې ناسته سرس کروټه خپل تقدیر یې سپین وښکو کې وینځلی په یو لوی جشن کې ګیر دی واړه کلی د چمبو شور تر هر کور پورې رسېږي.
د ازادې میلمه په خبرونه کې د خوست ولایت ځوان شاعر او لیکوال طالب منګل خبرې کولې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ هر سهار وسلوي پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او پزړ کې مې د مینې ولولې را پروي او ستا پنګړو شرنګ شرنګ ستا پنګړو شرنګ هر سهار وسلوي پزړ کې مې د مینې ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمینے ولولے را پروے او سا ساده بنگړو شنګ شنګ زلفی چالون پلی چوخی چالون دس روشن دو جامون قربان شتر لالون کبیرا تھنہ